دامریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې دي چې په کابل کې د ماښام 9 بجې کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي واوري.
داعش د ننګرهار په ولایت کې شخصي زندانونه جوړ کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وای چې له متحده ایالاتو سره به د اټومي موافقې پورې اړو مسایل نه بغیر نور خبرې نه کوي. د سوریې د حکومت مخالفانو په ادلب کې یوه مهمه هوایي اډه ونیوله او د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس وای چې ټول غړي ملکونه باید د مهاجرو بوج پورته کړي.
نن د وژې 13مه ورځ ده چې د 2015 کال د سپتمبر 9مه نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبری په یو ساعته خبری خبرونه کې به لومړی دوه راپورټونه وي چې د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو سره د روسیې پوځي مرستې مهمې دي. دغه راز یو بل راپورټ لرو چې بېلابېلو لاملونو له کبله افغانان په تیره بیا ځوانان په دې وروستیو وختونو کې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دغه دواړه راپورټونه وروسته به بیا خپرونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه سید سلمان شاه او زه خلیل خان درته واورو.
چارواکي وای چې د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې درې زندانونه جوړ کړي دي چې 120 ملکی وګړي او حکومتي مامورانې پکې بندیان کړي دي. د دغه ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب مجاهد له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه وویل.
یو په تختی ورته وي او بل خرابه ورته وي او بل باندر دی د تیرا سره هم سرحد دی او اپلو تیرا دا او دی پلو بیا زمونږ په دغه ووري کې د باندو ان دا هلته باندې د غوشپنو جوړې کړي دي. د اوړی ورخېږي په دې ځای کې دومره بسونه لري. دا درې ځمکې مې چې درته وویلې موږ 120 کسان هلته بندیان لرو.
په کندوز کې دوه چاودنې سوي دي چې په یو چاودنه کې 15 ماشومان هم وژل سوي دي. یو چاودنه د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوال د کور د مخ ته سوي چې 15 تر ماشومان پکې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. ولسوال امام الدین قریشی امریکا ژغته ول سهار له کور د دفتر په نیت راووتم او 100 متر مخ کې ولاړم. چاودنه وسوه. هغه ول په دې چاودنه کې هغه ماشومان وژل سوي دي چې په کوڅه کې لوبي کولې. ماپښین یو بل چاودنه د امام صاحب د روزي مخ ته وسوه چې هدف یې د ملي اردو عسكر وو، خو چا د پکښ زیان نه دی اوښتین.
دا واشنگتن دی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای چې زمونږ یو گاونډي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان موجوده نظام رانسکور کی او پر ځای یو مزدور حکومت واکتا ورسي. عبدالله عبدالله په زغرده د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو په ښکاره توګه اشاره پاکستان ته وه. اجرایي رئیس دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د شهیدانو د اونۍ او د مجاهدینو د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې چې د دولت لوړپوړ چارواکو سربیره د پخوانیو مجاهدینو مشرانو هم پکې ګډون کړو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ویل چې موږ له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ اراده لرو، خو دا دوستي د غلامۍ په معنی ندا او افغانان به هیڅکله د چا غلامي ونه مني.
شاوخوا 300 کسانو چې د ولایتي شورا غړي، سوداګر او د مدني ټولنې فعالین پکښې ګډون کړی وو. د ګردیز او کابل لوی لارې د تیرې کونډو په سیمه کې د اعتراض په توګه د ترافیک پر مخ لسهار رسی تړلې وو. هغوی وویل چې د مرکزی حکومت ځینې ادارې د پکتیا د ولایت له خلکو سره تعصب لري او د خلکو د مشکلاتو حل کولو او د غوښتنو پوره کولو ته لازمه توجه نه کوي.
د افغانستان د ملي پوځ دوه عسکر نن د چهارشنبې په ورځ د کابل د لوی لارې او کلکان ترمنځ د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی.
د پاکستان پولیس وایي چې په کراچۍ کې ټوپک والاو دوه ژورنالیستان په نشه کړي او وژلې دي. پولیس وویل چې لومړی حمله د سه‌شنبې په شپه وسوه او نامعلومو وسلوالو پر یو موټر وین ډزې وکړې. په دغه حمله کې د جیو ټلویزیون یو تخنیکي همکار مړ سو او ډرایور یې زخمي سو. په دوهمه حمله کې چې نن سهار د چهارشنبې په ورځ وسوه، یو موټرسایکل سوار د جیو ټلویزیون یو پخوانی ژورنالیست آفتاب عالم د خپل کور مخې ته ووشت، خو تر اوسه په سمه توګه لا نه معلومه چې د دواړو حملو ترمنځ کوم ارتباط موجود دی او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن نوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وای چې له متحده ایالاتو سره چې راتلونکي کې هر ډول خبرې کیږي یوازینی موضوع به هغه مسائل چې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د لسلیک شوي اټومي موافقه پورې اړه لري، په بل هیڅ کوم موضوع به سره خبرې نه کیږي. یو بیانیه چې نن د چهارشنبه پر ورځ آیت الله خامنائي په خپلې ویبپاڼه کې خبره کړې ده کې راغلي چې موږ له متحده ایالاتو سره په ځانګړې توګه د اټومي مسایلو په اړه د مذاکراتو منظوري ورکړې ده او په نورو برخو کې مشاته اجازه نه ورکړي چې خبرې سره وکړي. د خامنائي په قول امریکا د نورو مسایلو په اړه د خبرو کولو نه په استفاده کوښښ کوي چې خپل نفوذ پراخه کړي او خپل اراده په موږ تحمیل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني چې ګمان کیږي او څه نرم دریځ لري د سه شنبې په ورځ ویلو ایران چمتو دی چې له واشنگتن سره د سوریې د بحران د حل کولو په خاطر خبرې شروع کړي. داسې ښکاري چې د آیت الله علي خامنائي دغه تبصره د حسن روحاني د اعلان په ځواب کې شوې ده.
د هند له زورنه ډیرو دیني علماو د داعش پر ضد فتوا صادر کړې ده. د ای پی خبری اژانس لنی ویډین راپورټ ورکړی دی چې د هند دغه دینی علما د داعش اعمال د اسلام د سپیشلی دین پر خلاف غړي دي او وایي چې کارونه اسلامي بڑنه لري. اژانس د هند د یو دینی عالم مولانا محمد منظور حسن اشرفی له کول راپورټ ورکړی چې د علما او د فتوا پانی یو له سوا مخ لري او په کې ذکر شوی دی چې د داعش اعمال اسلام ته زیان رسوي. مولانا اشرفی وویل چې د فتوا متن د 500 اسلامي ملکونو علما او ته د ملایزه لپاره لجلیدین.
د هند او پاکستان د سرحدي قوو قومندانان په نوې ډیل کې د لپاره غونډه کوي چې د کشمیر د کنټرول د جنجالي کرښې په ګډو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تشنج کم شي. په دې وروستیو وختونو کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په ګډو کې نښتې زیات شوې دي. د دواړو خواوو په لسګونو کسان وژل شوي دي او یا زخمیان دي. د پاکستان د رینجر د سرحدي قوو قومندان عمر فاروق برکی په مشرۍ یو شپاړسیز هیئت ډیلی ته رسیدلی دی او توقع ده چې د پنجشنبې په ورځ به د هند سرحدي قوو د قومندان سره ملاقات وکړي. د اروپایي اتحاد کمیسیون مشر جان کلاډ یونکر دغه اتحاد په ټول غړو ملکونو باندې غږ کړی چې تقریبا 1,60,000 مهاجر ومني. هغه ویل چې یونان، ایټالیا او هنګري نشي کولی چې د مهاجرو ټول بوج برداشت کړي. یونکر چې نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وینا کوله، د اروپایي اتحاد له غړو نه وغوښتل چې په یو موټی ډول باید د مهاجرو له اوسنۍ ستونزې سره چال چلند وکړي. دغه پلان له مخې به جرمني، فرانسه، هسپانیا، هالند، پرتګال، رومانیا، سویډن او پولند په خپل منځ کې په لسګونو زره هغه مهاجر د تقسیم کې چې له منځنۍ ختیځ او ځینې نور هیوادونو د فقر او غربت او جنگ له امله اروپا ته مخه کړې ده. د استرالیا حکومت وایي چې د سوریه او عراق 2,000 مهاجرین به قبول کړي. صدر اعظم ټوني ابټ نن د چهارشنبې په ورځ ویل
Our focus for these new 12,000 permanent resettlement places
زمونږه توجه به د 2,000 کسو په دایمي ډول په استرالیا کې د آبادولو د هغه عراقي او سوریه اقلیتونو ته چې ظلمونه پرې شوي. استرالیا چې د هوایي قوه او جټ الوتکه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې په هوایي بمباریو کې برخه اخلي، هر کال 14,000 مهاجر مني. خو ښاغلی ابټ ویل چې 2,000 کسان د اوسني بحران له امله د خپلې سخاوتمندۍ له امله قبلي. د سوریې د رژیم اسلام پالو مبارزینو له حکومتي قواو نه په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هوایي قواو یو غټه اډه ونیوله. دا خبر د سوریه دولتي تلویزیون او په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه تایید کړی دی. دولتي تلویزیون د چهارشنبه په ورځ ویل چې تقریبا 2 کلونو محاصره وروسته حکومتي قواوې د ابو الزهر له نظامي میدان نه وتلې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د النصره جبهه ګمان کوي له القاعده سره هم اړیکې لري. د څو نورو اسلامي ډلو سره ګډ ائتلاف جوړ کړی او د ابو الزهر په هوایي میدان باندې حمله کړې وه. مخالفانو د ادلب ولایتي مرکز او دغه ولایت ځینې نور سیمې سکه حکومتي قواو نه نیولې وې. خو هوایي اډه اوس هم تر وسته د سوریې د حکومت په لاس کې وه او په دغه ولایت کې وروستی مهم نظامي مرکز ګڼل کېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو